دا مشال ریډیو دا وخت په پېښور کې د ماسپښین درې بجې سوې. زه بوریوال کاکړ مو د دې خبرونې د کوربه په سر کلی کوم. په دې او ساته خبرونه کې به واورئ چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د یو شمیر وزیرانو او لوړپوړو چارواکو په ملتیا په یو ورځني سفر کابل ته تللی، او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې دا مهال د لیبیا په جګړه کې څه پرمختګ نه لیدل کېږي. د دې ترڅنګ دوی اونځي خبرونې هم اوریدلای سي، خو لومړی ورزو شاهین بنیری ته چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نن په کابل کې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی سره سیمه کې د امنیت په اړه خبرې اترې کړې دي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ وایي د کرنل قذافی پوځیان په لیبیا کې د باغیانو پر ضد کلسټر بمونه استعمالوي. په افغانستان کې په فوزي مرکز باندې په یو ځان مرګي برید کې 15 کسان وژل شوي دي، او ملګری ملتونه وایي که دوی ته مالی مرستې ترلاسه نشي نو په افغانستان کې به 70,000 خلک د لوږې سره مخامخ شي. د خبرونو تفصیل: د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی سره نن په کابل کې سیمه کې د امنیت په اړه خبرې اترې کړې دي. د پاکستان د فوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی، د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال شجاع پاشا او د پاکستان د دفاع او بهرنیو چارو وزیران هم د وزیر اعظم سره په دې سفر کې ملګري دي. پاکستان کې خبری رسنۍ وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو سره د خبرو راپورونه په گردش کې دي، د پاکستان د لوړپوړو چارواکو افغانستان ته تګ ډیر مهم دی. د یادونې وړ ده، د دین وړاندې د پاکستان ولسمشر اسیف علي زرداری د ترکیې سرخار انقرې ته تللی و، او هلته د ترکیې د ولسمشر عبدالله ګل سره افغانستان کې د جورجاړي د پلان مخکې بوتلو په معامله رضا شوی و. د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ وایي د کرنل قذافی وفادار پوځیان په لیبیا کې د باغیانو پر ضد کلسټر بمونه استعمالوي. نیویارک میشت سازمان چې په مصراته خار باندې درې کلسټر بمونه اوچودېدل. کلسټر بم څخه واړه واړه بمونه راوځي چې د ولسی وګړو لپاره ډیر خطرناک دي. په دې بم تر سلو زیاتو هیوادونو بندیز لګولی دی. په افغانستان کې په پوځي مرکز باندې په یو ځانمرګي برید کې 15 کسان وژل شوي دي. دا برید نن سهار په جلال آباد کې په یو فوزي مرکز وشو. دا مرکز افغان او اتحادي ځواکونه په ګډه استعمالوي. د افغانستان د دفاع د وزارت یو ویان دولت نظری وایي چې ځانمرګي برید کوونکي د افغان ځواکونو وردی اغوستې وه، همدا وجه وه چې دې فوزي مرکز ته په ننوتو کې بریالی شو. د جرمني خبری اجانس ډی پی ای په وینا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې برید ذمواري قبوله کړې ده. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې که دوی ته 250 میلیونه ډالر په بیړني توګه ترلاسه نشي نو یره دا په افغانستان کې به د خوړو کمی تر 70,000 زیات کسان له لوږې سره مخامخ کی. د خوړو نړیوال سازمان ویلي چې د خوراک لکه مخ سره مخامخ کیدونکو کې به زیاتره ښځې او ماشومان وي. په افغانستان کې جګړې په خصوصي توګه په اوړي کې خوراک ته د لاسرسي مسله پیچلی کی. د نړۍ د وتلو اقتصادي هیوادونو سازمان G20 ویلي چې دوی په راتلونکي کې د نړیوال اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره په یو پلان سلا شوي دي. د G20 هیوادونو د مالی وزیران او د بینک کارپوهان په واشنگتن کې په دې پلان سلا شو. پلان د مالی نړیوال سازمان IMF ته اجازه ورکوي چې هغه د نړۍ د اوو وتلو اقتصادي هیوادونو تجارتي توازن د بجټ د کسر او د پورونو د کچې جاج اخیستلی شي. که څه هم دا هیوادونه د IMF لخوا ورکړل شوي تجویزونو باندې عمل کولو ته تړلي نه دي، خو بیا هم د فرانس د مالیې وزیر کریستین لیګارد دا پلان یو لوی پرمختګ بللی دی. فعالین او عیني شهیدین وایي د جمعې په ورځ د شام په بیلابیلو ښارونو کې په زرګونو خلکو مظاهره وکړې. عیني شهیدین وایي په دارا ښار کې شاوخوا 10,000 مظاهرهچیانو د ازادۍ شعارونه ورکړل. دا ښار د مظاهرهچیانو د تحریک مرکز ګرځېدلی دی. ملګرو ملتونو د عراق په یو کیم کې د ایرانی مخالفینو د وجنو په اړه د یوې خپلواکې پلټنې غږ کړی دی. د سازمان یو چارواکي نوی پیلې وایي چې دا یو حقیقت ښکاري چې تېره اوونۍ په اشرف نومي کیم کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي وو. البته عراقي چارواکي وایي چې د امنیتي چارواکو لخوا ځایي بزګرانو ته د ځمکې بیرته ورکولو لپاره په شوي عملیاتو کې 3 کسان وژل شوي وو. د امریکې په ریاست اریزونا کې یو عراقي ته د خپل 40 کلنې لور د وژلو په جرم 30 کاله د بند سزا اورول شوې ده. فالح الملکی نومي دغه عراقي چې په امریکا کې د مهاجرت ژوند تیروي خپل لور ځکه وژلې چې وایي هغې یې کورنۍ ته سپکاوی راوړی دی. دا و د مشال ریډیو د دیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې شاهین بونیر وړاندې کول. د مشال ریډیو ټولې خبرونې تاسو په انټرنیټ کې اوریدلای شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. که د دې خبرونې تر پایه را سره وست نو پر دې موضوعاتو باندې به رپورټونه واورئ. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د یو شمیر وزیرانو او لوړپوړو چارواکو په ملتیا په یو ورځني سفر کابل ته رسیدلی. د سیاسي چارو یو کارپوه د پاکستان او افغانستان د اړیکو په اړه وایي
پردې په مخ باندې سفر مرکز هم شي هغه بل اړخ چې ده چې هغه د نظامیانو په لاس کې دی هغه کنټرول او مهار نه شي په سیاسي پوځي برخه کې اساسي پرمختګ نه رامنځته کیږي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې دا مهال د لیبیا په جګړه کې څه پرمختګ نه لیدل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې جګړې په اړه وایي
The opposition needs a lot of assistance.
د لیبیا اپوزیشن بلها مرستو ته اړتیا لري. دا که په ملکی برخه کې دي که په بشري او یا هم پوځي.
د قبایلی سیمو خلک له اوږدې مودې راهیسې هلته په موجود نظام کې د بدلون غوښتنه کوي خو تر اوسه پکې څه بدلون نه دی راغلی. یو قبایلی کس د دې قانون په اړه وایي
دا بس ظلم قانون دی، ځنګل قانون دی، زیاتی قانون دی، کار یې زموږ نظر کې کېدای شي ختم کړي.
د دې ترڅنګ دوی اونیزي خبرونه شعر او تصوف او اقتصادي نړۍ هم د دې خبرونه برخه دي. اورېدو ته لمارشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی له یو شمیر وزیرانو او لوړپوړو چارواکو سره یو ځای په یو ورځني سفر کابل ته رسیدلی دی. پامیر ساحل په کابل کې زموږ له همکار زبیر اجمن سره د پاکستانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د سفر په اړه خبرې کړې دي او په سر کې له هغه څخه د پاکستانی وزیر اعظم د مصروفیاتو په اړه تپوس کړی دی. زبیر اجمن وایي
د پاکستان لومړی وزیر یوسف رضا ګیلانی د کابینې له یو شمیر وزیرانو همدارز نور لوړپوړو چارواکو سره د پلاوی په مشرۍ باندې نن له غرمې مخکې د کابل هوایي ډګر ته تیاری کوزه شوله او د هغه تود هرکلی وویشو د افغان چارواکو لخوا او بیا هغوی ارګ ته تشریف یووړ چې هلته د افغان ولسمشر حامد کرزي او د هغه له وزیرانو سره وګوري. اوس مهال د دوی ته غونډه او خبرې روانې دي. په ارګ کې ځینو سرچینو موږ ته وویلي چې د دوی د خبرو اصلي اجنډا چې ده هغه د ترهګرۍ سره په مبارزې د سولې پروسې کې د پاکستان په مرستو همداراز په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه ده او دوی به په دې برخو کې خبرې کوي. همداراز د افغان سوداګرو د ستونزې چې په دې وروستو کې په پاکستان کې ترېنې شکایتونه وشول چې هلته مالونه باندې همداراز د ترانزیټ او سوداګرۍ چې کوم نوی تړون شوی ده دا غو د نن تطبیق لامل هم ځینې شکایتونه شوی چې دا مسله به هم نن په خبرې کېږي او دا ستاکل شوی چې نن ماسپښین به د افغانستان ولسمشر او د پاکستان لومړی وزیر یو ګډ خبري کانفرنس ته ویناوې هم وکړي.
که دا راته ووایاست چې هلته د پاکستان د لومړي وزیر دغه سفر ته هلته شونونکي په څه نظر ګوري، آیا دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ ترانزیت تجارت د دې تړون په اساس چې کوم کړکیچ رامنځته شوی دی دا او یا نور مسلې چې دي د هغې په هواري کې به مرسته وکړي او که څنګه؟
دلته د دغه سفر په باره کې د افغان کارپوهان چې کوم دي دوی مختلف نظرونه لري. یو اکثر دا مهم په دې بولي چې په اوسنیو شرایطو کې دا یو خاص شرایط دی افغانستان لپاره او د دا رنګه لوړپوړو چارواکو له گاونډو هیوادونو څخه په ځانګړې توګه له پاکستان څخه سفر ته په اهمیت سره کتل کیږي، ځکه له یوې خوا افغان ځواکونو ته د امنیت د انتقال پروسه په څو میاشتو کې پیلیږي، او له بلې خوا د امریکا له متحده ایالاتو سره د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو یو نوی سند هم د افغانستان حکومت او د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت ترمنځ د رامنځته کېدو په حال کې ده. نو په داسې یو شرایطو کې د پاکستان د صدر اعظم او د لوړپوړو چارواکو سفر ته ډېر د اهمیت په سترګه کتل کېږي، خو داسې هم نظر هم موجود دی چې دا رنګه سفرونه تل نمایشي بڼه غوره کړې ده په افغانستان کې. افغانستان ته سفرونه او ځینې کارپوهان په دې باور دي چې د پاکستان د صدر اعظم دا سفر به هم یو نمایشي سفر وي، ځکه دوی انتقاد دادی چې د پاکستاني چارواکي همیشه په دا رنګه سفرونو کې ژمنې کوي د خپل لوري نه د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره، د سوداګرو د حل لپاره، د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې او د نورو برخو کې دوی ژمنې کوي، خو بیا په عملي کېدو لپاره دومره خاص اقدامات نه کوي.
زبیر ژمن و چې له کابل څخه د پامیر ساحل چې دلته په پرا کې وو د پښتنو ځوابونه ویل. په همدې موضوع کې پاتې کیږو، دې سفر ته په پاکستان کې دننه ځینې کارپوهان په ښه نظر ګوري او د شو لاسته راوړنو تمه لري، خو دا چې په افغانستان کې د سیاسي چارو کارپوهان د پاکستاني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی دې سفر ته په کوم نظر ګوري؟ زموږ همکار حسیب شهید د کابل پوهنتون استاد اسماعیل یون سره په دې اړه خبرې کړي او د پاکستان او افغانستان د اړیکو د ارزښت په اړه ځینې پوښتنې دي.
زه فکر کوم چې دواړه هیوادونه خو یو بل ته دایمي ضرورت لري، او په ټولو ډګرونو کې سیاسي، ټولنیزو، فرهنګي، ترانزیتي او نورو برخو کې. نو دا ډول سفرونه د معمولو سفرونو په څیر یو سفر به وي، البته کېدای شي سیاسي موضوعګانې هم پکې مطرح شي، خو مګر غټه ستونزه فکر کوم چې مخکې هم د افغانستان جمهور رئیس او د افغانستان سوداګرو څخه تشویش درلود، هغه مغه ترانزیتي مسله وه چې تر اوسه لا اخره دی چې 1980 کال ترانزیت د قرارداد نه وروسته بل قرارداد هم څومره مخالفي شو، مګر بیا هم د دواړو قراردادونو د مفرداتو باندې سم عمل نه دی شوی. د افغانستان سوداګر ډېر تشویش لري، دا اوس لږ تر لږه 10,000 کنټینر مال د افغان سوداګرو په کراچۍ بندر کې بند پاتې دی. نو په دې ډول باندې کېدای شي دا موضوع هم مطرح دی افغانستان تجارت وزارت.
تاسو وایست چې په سوداګریزو او ترانزیتي لارو چارو به هم د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې وشي، خو اجنډا په سر کې زه ګومان کوم د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا باندې، د سیمه ایزو ستونزو باندې لکه د تروریزم سره د جګړې پر ستونزو به هم خبرې اترې وشي. زه فکر کوم چې دغه سفر چې د پاکستان د وزیر اعظم افغانستان ته د ولسمشر کرزی په بلنه کیږي، دا به دغه شرایطو کې او په دغه اجنډا چې دوی لري په دې کې به بریالي ثابت شي.
معمولا د پاکستان حکومت ملکی حکومتونه چې ډېر څه کړنو په بهیر کې د افغانستان موضوع دی لواکه انحصار راوتي، او دا هغه مشخصې کړی چې په پوځ کې یا په استخباراتي سازمانونو کې د کشمیر مسله یا د هند مسله یا د افغانستان شخړه، دا د پاکستان د ملکی حکومتونو له وسه وتلې خبره ده. خو په ډیپلوماسۍ کې ظاهرا ملکی حکومتونه د پاکستان نمایندګي کوي، او اکثره وخت چې کله ځینې پرېکړې یا قرارونه هم وشي بیا هم په هغه باندې پوره عمل نه شي کېدلی، ځکه چې هغه اساسي واک یې حکومتونو په لاس کې نه وي. نو غالبا چې بیا هم په سیاسي برخه کې بیا هم خبرې وشي، خو دا چې څومره عمل پې کېدی شي هغه باندې فکر کوم ډېر سیاسي شنونکي پوره باور نه لري. د افغانستان اکثره خلک د پاکستان په ډیپلوماسۍ باندې مطمئن نه دي. مخکې چې د پاکستان صدر اعظم راغلی او په ترازی کې د افغانستان سوداګرو ته ډېره ژمنه ورکړه، نو دې برخه کېدی شي پرمختګ وشي، مګر په سیاسي برخه کې همدا نه یوازې اوس د افغانستان ستونزه د افغانستان جګړه، پاکستان پکې یو لوبغاړی دی، بلکې د چین نور هیوادونه خطر نړۍ کاش مې هیوادونه په دې کې راټاله دي. یوازې د اوس صدر اعظم په یو سفر باندې زه فکر نه کوم چې دې اواري شي.
یعنی تاسو سو اس یون سیب چې څه کول پکار دي چې خیر د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خېشي، او دغه کم چې د دواړو هیوادونو یادې چې تروریزم د دواړو هیوادونو ګډ دښمن دی، نو د دې سره مبارزه څنګه کېدی شي چې په ګډه امهنګي سره وشي؟
زه فکر کوم چې تروریزم اساسي سرچینې معلومې دي، هغه نړیوال خصوصا امریکا متحده ایالاتو مو سرچینو باندې چې اساسي فشار راشي چې هغه څنګه پاکستان استخباراتي شبکې چې دي چې هغوی دې ته قانون نشي یا هغوی مهار نشي،
نه دی پاکستان ملکی قوتونو په وخت کې هم دا خبره نه دی افغانستان د حکومت په وخت کې هم دا خبره چې دا مداخله په پوره ډول بند کی.
یونسف د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په داسې حال کې کابل ته ځي چې حکومت یې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره له هڅو او له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په برخه کې خپل نظر له ترکیې سره یو کړی دی. اوسو وخت مخکې د پاکستان ولسمشر ترکیې ته سفر درلود، نو په دې اړه ستاسې نظر څه دی چې اوس خو پاکستان دا هم ویلي دي چې چمتو دی چې د سولې په بهیر کې او هر هغه هڅه وکړي چې په سیمه کې سوله راولي، په دې اړه ستاسې څه نظر دی؟
پاکستان د ملکی حکومتونو خصوصا د هغه مرحلو کې چې د خلکو ګوند پیپل پارټی چې د هغه په واک کې دی غواړي چې افغانستان سره مناسبات ښه شي. اوس هم دې کې په سیاسي لحاظ باندې څه پرمختګونه شوي، خو د افغانستان شخړې برخه کې جګړه ورپورې تړلې ده، د جګړې کنټرول د هغه د پاکستان د ملکي حکومت په واک کې نه ده. نو په دې حساب باندې ډیپلوماسۍ کې د پردې په مخ باندې څه پرمختګ هم شي، هغه بل اړخ شته چې هغه د نظامیانو په لاس کې دی، هغه کنټرول مهار نه شي په سیاسي پوځي برخه کې اساسي پرمختګ نه رامنځته کیږي.
له حسیب سعید سره خبرې کولې د سیاسي چارو کارپو او د کابل پوهنتون استاد اسماعیل یون د پاکستاني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی چې نن په یو ورځني سفر کابل ته تللی. له موضوع وزو خو په هم کابل کې یعنی په افغانستان کې پاتې کیږو. د ځینو کارپوهانو په وینا د افغانانو ترمنځ د باور کمی ډیره زیاته ده، سربیره پر دې چې د لویدیځ په زړه کې په ورو ورو د افغان حکومت د دې ګام لپاره بدلون راغلی دی چې له طالبانو سره دې خبرې وسی، خو خبرې اترې کوونکي لا هم له رښتیا څخه ډیر لري دي او دواړه خواوې له یو بل پوښتنه کوي چې څه اراده لري. د مشال ریډیو د خبرونو د مرکزی څانګې رپورت درته ګولایاز وړاندې کوي.
افغانستان کې طالبانو سره د روغې جوړې بهیر افغان ولسمشر حامد کرزی له یو شمیر ستونزو سره مخامخ کړی دی چې مهم پکې د باور کمی دی. په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو لخوا د سختو عملیاتو له کبله طالبان شکمن دي چې د روغې جوړې بهیر به څنګه مخ په وړاندې ځي. بلخوا نړیوال مطبوعات وار په وار طالبانو سره د پټو رسمي مذاکراتو خبر ورکوي. عبدالحکیم مجاهد د اویا کسیزه د سولې عالی شورا غړی دی او له طالبانو سره یې تیر کال د خبرو اترو بهیر پیل کړی و. حکیم مجاهد چې د طالبانو په وخت کې د ملګرو ملتونو لپاره سفیر وو او په 2015 کال کې له کرزی سره شامل شوی وو، وای ځینې غیر رسمي رابطې طالبانو سره شوي دي. افغاني سرچینې وای چې طالبان د دې رابطو تصدیق کوي او غواړي چې کرزی حکومت سره رابطې بحالي وساتي، خو په ولسی کچه د دې خبرو پخلی نه کوي ځکه چې د دوی عملیات او یووالي اغیزمن کیدی شي. افغاني سرچینې دا خبرې هم مشکوک ګرځي چې یو شمیر طالبان له حکومت سره ملاوېدو ته تیار دي. حکیم مجاهد په وروستیو کې د ترکی سرخار انقره ته د سولې عالی شورا سره تللی وو، چېرته چې ترکی طالبانو ته په دې هیواد کې د سیاسي دفتر خلاصولو وړاندیز ورکړی وو. حکیم مجاهد وایي چې د امن راوستو کې د ټولو لوی خند د ټولو ګوندونو ترمنځ د اعتماد نشوالی دی.
د ټولو مشکل په افغانستان کې چې غلط مسله موجوده راغلې دی، د اعتمادي او فضا ده. تر اوسه پورې د بین الملل ټولنې او د وسلوال مخالفینو ترمنځ د اعتمادي او لوی بحر و سین موجود ده. د افغانستان د حکومت او د مخالفینو ترمنځ
د سولې عالی شورا یو بل غړي مولوی قائم الدین کشف د مشال ریډیو خبر مرکزی څنګ ته وویل چې طالبانو سره رابطې ځینې حد پورې محدود دي. د سولې عالی شورا په دې هلو ځلو کې ده چې دا بهیر له کامیابۍ سره مخامخ کړي او په دې کې نړیوال ټولنه هم شامل کړي. مولوی کشف زیاتوي چې د اعتماد د بحالۍ لپاره کوټلې ګامونه پورته کوي چې طالبانو ته دا وښایي چې د حل لپاره دوی څومره سنجیده دي، خو ځینې سیاسي او لاجستیکي ستونزې هم لري.
مطلب یو مسؤل ځای په کار ده، دا د مسؤلیت تضمین په کار ده، دا چې د هغه مشکلات او ستونزې حل شي. یو ځل هغه مشکلات او ستونزې لري سره خبره ده، نو تر اوسه مداخله نه دي کړې. مونږه
دا خبرداري مخې ته پروت دی څنګه چې د طالبانو پخلاینې بهیر جوړونکي او د سولې عالی شورا مشر محمد معصوم ستانکزی کابل کې خبریالانو ته ویلي وو چې د یو دیش کاله جګړه په شپږو میاشتو کې ختمول ممکن نه دي. دا د چیلنجونو ډک کار دی. ستانکزی د پورته شوي ګامونو په مثبت انداز کې مخ په وړاندې بوتلو لپاره هلې ځلې کوي.
تماسونه جریان لري، په دې برخه کې کافي اندازه هلې ځلې سوي دي. مختلف هیئتونه د مختلفو طریقو نه د غو هم راغ راغلی دی موږ هم تللی دی او په دې باندې بحثونه روان دي. هغه وخت به دا خبره سړی واضح کړي سه خبره یو سم رسمي چوکاټ ته ورولويږي او بلاخره بیا یو اگر نتیجه یې پولیس راځي هغه به سړی اعلان وکړي.
خو طالبان د افغان حکومت لخوا داسې اعلانونه ردوي. په ورستو کې طالبانو لخوا خبر شوی بیان کې ویل شوی وو چې د سولې عالی شورا مطلب د خلکو جیبونه ډکول دي. پخوانی طالبانو مشران دا دریز لري چې د اعتماد بحالی لپاره د کوټلې ګامونو ضرورت دی او باید د طالبانو مشر ملا عمر سره نیغ په نیغه خبرې وشي. ملګری ملتونه دي غیر جانبداره کردار ته سره کړي او مهم اروپکي مشرانو نمونه دي د بندیزونو لیست څخه ویستل شي. په یاد شوي ګامونو کې یو هم نشته چې په افغانستان کې پورته شوی وي. خو نړۍ بریدونه په هیواد کې دوام لري او د راپورونو تر مخه د طالبانو وسلوال حکومت ته سلامي کیږي. د ځینې میډیا راپورونو تر مخه په مزار شریف کې چې کوم طالبان حکومت سره شامل شوی دي هغه ملیشا په 1990 کال کې طالبانو سره په جګړه کې برخه اخیستې وه چې د بدمرغۍ نښه ده.
تصوف څه معنا لري؟
نفس پاکول او هغه په شایستو پوکیو باندې مزین کول
دا کومه لاره ده؟
تصوف چې ده دا الله ته رسیدو یو نیغ او لنډ لاره ده.
عرفان څه ته وایي؟
عرفان او تصوف د ځان پیژندنه او د خدای پیژندنه ته وایي.
د سولی او بشر دوستی لپاره تصوف څرولو بولای سي.
د انسانيت د خېګړې لپاره د ټولو نه زیات کار چې دغه صرف صوفیزم کولای شي بل هیڅ یو ازم نه شي کولای.
تصوف پر پښتو شعر څومره اغیز کړی دی دا او نور د مشال ریډیو په اونې خبرونه شعر او تصوف کې د هر جمعې او خالی په ورځ اوریدلای سي.
له جنوبی وزیرستان څخه د بیکورسو کډوالو د بیرته ستنیدو دریم پړاو به د اپریل له 30 نیټې څخه پیلېږي. دا پریکړه پرون د مسودو د مشرانو او پولیټیکل انتظامی د چارواکو ترمنځ په یو جرګه کې سویده. د دې جرګې نور تفصیل د مشال ریډیو همکار عبدالحی کاکړ له خبریال سیلاب مسود څخه پوښتل دي. راځي چې وایو.
دا جرګه تیر ورځ د سولی وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ د ټانک په دفتر کې شوی دو. دا جرګه چې سولی وزیرستان په د مسعود کا ګول دریما لاګل چې کیما وو د روانه میاشتې په درشما په درشما نه تا باندې لاګیا کیږي په سلسله سره خبره اتر وشولې او دا جرګه چې مسعود کا ډول تا یقین ور یقین دلی ور کړل شو چې د پور ته دی دا حکومت د دای په پورا د فاروق شوکو د په امن سره رسوله کوششینه کوي.
سلام مسعود صاحب، دا سره توه سره کتا شو چې دا دریمه مرحله د آیا تیرې دوه مرحلې چې کوم وي هغه کامیاب شوی دی چې څومره خلک حکومت ول چې زیبا هغه ټوت للی دي کڅنګه؟
په اول دوه مرحلې سه د دولتي د دولتي چروانچو په متفق باندې ټول یولا سوا کور نه نو پاس تللی دی خو چې دا هغه کورنۍ سره کلام لږه تا کړی دو هغه خلک ورا ته خوشول نه دی او دې بار بار دا غا ګلې منی کوي چې هغه لوزینا کولینا د تاور تیران سوال چې تیم د کابل د واپس پاګ په واه د دې سره شوی او د دې نه علاوه د دا غا یی چې د سیاحت او د بجلی یا د دې د شلې هغه سہولتین هغه د تاور کدی شوی نه دی چې تین دولت د تا په چار دی او د ټولنا غاټه ګلای دا د چ پتاګ رپاک شه د دې کینه مشکلات سره مخامخ شي هغه د کړي لو د په خلاف دی.
سلام بسوت چې لکه څنګه تاسو چې ول سوا کورنۍ تللی دی او ال د ز خو په لکونو خلګ راوتی او آیا دغه خلګ بیرته تلل ولې نه غواړي؟
لکه چې مشکلات ستونزې چې مودر ته بیان خل غاټه واځه خو دا ته او دا کا بایون د ځکه پورته تا غنوري چې دلته دا معلومه د چ پچیمکشه ا چ پچیمکشه پورا پورا امن یا نشتا کای ورته خلا خلا د پاجونه او طالبونه په مات شه دا چې پیسه ته شو جوړ چاغه د کابل او پاس تاګ متاثر کوي.
د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود چې له جنوبی وزیرستان څخه د بیکورسو کډوالو د بیرته ستنیدو د دریم پړاو په اړه د مسعودو د مشرانو او پولیټیکل انتظامی د چارواکو ترمنځ د سوي جرګې په اړه تفصیل د ابلی کاکړ سره شریکاو.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما له خبری اجانس اسوسییټډ پریس سره په خبرو کې دا منلی چې په لیبیا کې جګړه کې دا مهال کوم پرمختګ نه دی سوی، خو هغه هیله څرګنده کړې ده چې د نیټو ځواکونو د بمباریو په نتیجه کې به ډیر ژر معمر قذافي له واکه لرې کړل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن تیره ورځ په برلین کې د نیټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې وویل دوی به په لیبیا کې له یاغیانو یا حکومت مخالفینو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي، خو د روس د بهرنیو چارو وزیر بیا د نیټو عملیات په دې هیواد کې وغندل او د جګړو د دواړو غاړو ډلو ته د اوربند غوښتنه وکړه. د مشال ریډیو همکار هارون باچا پر دې موضوع رپورټ لري چې ستاسو پام ورته راړو.
د امریکا متحده ایالاتو صدر باراک اوباما منلی د لیبیا په جګړه کې دا مهال څه قسمه پرمختګ نه لیدل کیږي، ولی هیله خودلې چې بالاخره به د ائتلافي ځواکونو د بمباریو په نتیجه کې قذافي لواکه لرې کړی شي. ښاغلی اوباما له اسوسییټډ پریس سره تیره ورځ په یو مرکه کې وویل چې هغه داسې فکر نه کوي چې ګوندې یوازې د دریو نویو پوځي عملیات به قذافي واک پرېښودو ته اړ باسي، ولی هوډ یې څرګند کړ چې په لیبیا کې د نه الود د زون د ټینګولو او دغلته د وسلو د رسولو د لارو د تړلو په ترڅ کې د قذافي رژیم تر ډیره کمزورې کړی دی. نوموړي د ناټو په اوسنیو عملیاتو د خوښۍ اظهار وکړ او تمه څرګنده کړه چې که موږ هم دغه رنګ د قذافي په ځواکونو د فشار په سیوا کولو له عامو وګړو څخه د دفاع خپل مشن پر مخبوزو، نو لری نه ده چې قذافي یو خواته شي او موږ بریا بیا ومومو. د امریکایي صدر اوباما دعوی په داسې حال کې مخې ته راځي چې تیره ورځ هم د قذافي ځواکونو لخوا په مصراتا ښار د سلګونو توغندیو د ورولو خبرونه خپاره شول. بلې خواته د مومر قذافي لور عائشه قذافي تیره ورځ د لیبیا د پایتخت طرابلس په هغه سلورلارې کې خپلو پلویانو ته وینا وکړه چې ویل کېږي 25 کاله گاهو د امریکایي ځواکونو لخوا په نخه کړل شوی و چې په ترڅ کې د عائشه وړه خور هم وژل شوې وه. د قذافي د ګوخه کېدو خبره ټولو لیبیایانو ته د توهین په معنا ده. قذافي په لیبیا کې نه بلکې د لیبیایانو په زړونو کې اوسیږي. په ورته وخت کې بیا د امریکا خارجه وزیر میرمن هیلری کلنټن د جرمني په پایتخت برلین کې د ناټو د غړو هیوادو د خارجه وزیرانو سره له لیدنې وروسته خبریالانو ته وویل چې هغوی د لیبیا د یاغیانو له اړتیاو خبر دي او غواړي چې مرستې ورسره ترسره
کړي.
د لیبیا اپوزیشن بلها مرستو ته اړتیا لري، دا که په ملکی برخه کې دي که په بشري او یا هم پوځي. په دې ډېر هم بحث وشو چې څرنګه به دغه مرستې په ښه توګه ورسول شي او څوک به په دغه لړ کې څه کول وغواړي. نوموړي هم دغه راز زیاته کړه چې د ناټو هیوادونو خارجه وزیرانو د لیبیا یاغیانو سره د مالی مرستو کولو سربیره هغوی ته د هغو سیمو څخه د تیلو د پلورلو په لارو سمولو هم غور وکړل چې دا مهال یې ګیري کړي دي. بل پلو بیا د روسیې خارجه وزیر سرګی لوروف هم په برلین کې د ناټو او روسیا د کونسل تر غونډې وروسته خبری غونډې ته په خپل وینا کې د لیبیا پر روانو پوځي عملیاتو سخت ټکونه وکړل چې د نوموړي په وینا د لیبیا د کشالې حل په سمدستي توګه د اوربند په عملي کولو مخالف ډلې خبرو ته اماده کول دي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
نوی خیالونه،
نوی سازونه.
د مشال ریډیو خپرونه د خالی په مازیګر په 7:30 بجې.
درنو اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو اورئ چې دا وخت تاسو ته خبری ساعت وړاندې کو، او په دې خبری ساعت کې به د خبرونو تر لنډیز وروسته دوی اونیزي خبرونه شیر او تصوب او له هغه وروسته اقتصادي نړۍ هم واوري. مشال ریډیو هر ورځ د پېښور له وخت سره سم د سهار له 9 بجو څخه د مازګر تر 6 بجو پورې ستاسو لپاره 9 ساعته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو اوس د ریډیو تر څنګ په انټرنیټ کې موریدلای شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. تاسو که د مشال ریډیو ویب پاڼه ورسی نو هلته تاسو کولای سی چې نه یوازې د مشال ریډیو خبرونه واوري بلکې هلته ریپورتونه عکسونه او ویډیوګان هم وګوري. خو اوس په پېښور کې درنې مې بجې سوې دي. زما همکار شاهین بنیرې سټوډیو ته راغلی دی چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نن په کابل کې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی سره سیمه کې د امنیت په اړه خبرې اترې کړې دي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ وایي د کرنل قذافی پوځیان په لیبیا کې د باغیانو پر ضد کلسټر بمونه استعمالوي. په افغانستان کې په فوزي مرکز باندې په یو ځانمرګي برید کې 15 کسان وژل شوي دي او ملګرو ملتونو ویلي که دوی ته مالی مرستې ترلاسه نشي نو په افغانستان کې به اویا لکه خلک د لوږې سره مخامخ شي.
او له مشال ریډیو څخه د خبرونو لنډیز واورېده چې شاهین بنیر وړاندې کاو. درنو اوریدونکو، له ژمنې سره سم اوس وخت ترسیږي د مشال ریډیو اونیز خبرونې شعر او تصوف ته. دا خبرونه تاسو ته زموږ همکار احمد شاه اعظمي وړاندې کوي. نو دا هم تاسو او دا هم د شعر او تصوف اونیز خبرونه.
وصوفی ته د طریقت په سلسلو کې له خالق سره د مینې بے مثال حالت پیدا کیږي او د چشتن تعالی د ذات او صفاتو د اسماء او د ذکر او اورادو اغیزه او د هغه لوړ ذات د جلال او عظمت د انوارو د پلوشو د نږدېوالي سره په دې کې دا سیمینه او عشق پیدا کیږي چې د نور هر څه هیروي او د مینې له برکته روحاني سیر کوي. د عشق او تصوف بچا رحمان بابا په دې اړه وایي: و اسمان تلاس د عقل نه رسیږي، دا خو عشق دی چې په عرش کرسی قدم ږدي. په تصوف کې د صوفي ټوله پاملرنه یوازې د خدای لپاره وي، د هغه ما سیوا ټول هیروي چې و هم دغه ته صوفیانه ذکر ویل کیږي. د ذکر د سوچوالي په اړه د تصوف شیخان وایي چې په زړه او روح هغه وخت د خدای ذکر وکړه چې دواړه جهان دي هیر کړی وي. په تصوف کې د بیلابیلو سلسلو شیخان و خپل مریدانو ته بیلابیل ذکرونه شي چې بیا ورسته دوی د وجد و پړاو ته ورداخليږي. د ذکر بیلابیل ډولونه دي، خو مقصد یې یو دی چې خدای یاد کړي او د هغه په یاد کې ځان فنا کړي. د ذکر په اړه په لاهور کې د تصوف او مذهبي علوم شوونکی شیخ الحدیث مولانا محمد احمد واصل واستی وایي چې ذکر د تصوف بنیادی رکن دی، خو له دې سره بیا وجد او سیما هم په تصوف کې په کار اوستل کیږي.
په تصوف کې ذکر خو بنیادی رکن دی. لوی صوفیه وایي چې لئن سایر العبادات وسیله ازل للذکر والذکر المقصود الاصلی، یعنی تمام عبادت ذریعہ د ذکر دا او ذکر مقصود اصلی دی. صوفیا وای ذکر به کئی 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 حتی په تمام اعضاء باندې د ذکر اثرات ښکارا سی. امام غزالی صاحب چې وای په معیار العمل کې ځینې خلق په استدلال باندې د الله تعالی معرفت حاصلای، ځینې خلق په ذکر دوی وایي چې په ذکر باندې د الله تعالی د معرفت تمام اسباب انسان ته میسر کیږي. یعنی سونی کشوف چې د کشف چې ورته وایي، سونی ادراکات چې د اگر په کشف باندې په ذکر باندې راځي، ذکر انساني زړه انتهایی روشانه کی، بیا د تمام شیانونه پکې ښکاره کیږي. اصل کې چې اندرونی خوشحالي د ذکر په ذریعه باندې زړه لراسي، بیا انسان پر خپل اعضاء باندې قابو نه لري، نو داغه اظهار په مختلفو طریقو باندې کوي. ودغه ته وجد وای سما اصل کې کلام اورېدو ته وای. کلام اورېده چاہے هغه د اسباب سره وي چاہے بغیر اسباب، مگر په صوفیاو کې مشهور چي دی هغه د اسباب سره، یعنی ل ډول باجه ول دغه سره خو په هغه کې دوی جایز ګڼي دا ټول تمام تصوف کتابونه کې مثلا رساله قشیریه ده یا لوما ده د ابن سراج یا قوت القلوب ده یا بنورو کې یا د امام غزالی احیاء العلوم ده بالکل کې جواز ورکړی دی صوفیا اکثر ورکوي خو دوی وایي چې د دې لپاره څلور شرط دي یو شرط پکې دا دی چې کلام به صحیح وي یعنی کلام به شهوت انگیز کلام نه شهوت به نه راولي بلکې معرفت به راولي دویم دا دی چې ویونکی به مشتها به نه وي چې د خلکو شهوت به هغه ته کوي شي بلکې داسې سړی به وي چې هغه سړی وویني نو معرفت به هغه باندې جاری شي د معرفت اسباب راولي د شهوت نه دریم دا دی چې اوریدونکي به یې فکري خلک وي داسې خلک به نه وي چې هغه هر کلام و بېدینۍ و خواته بیایي بلکې د الله تعالی و طرف ته یې بیایي او دریم چې دی زمانه به داسې رانه وي چې یا به د نمانځۍ یا د اوداسۍ یا یو خاص کوم عبادت اوقات دي په هغو وختونو کې به نه وي او پنځم شرط دا دی چې مکان به یې متعین وي مثلا مسجد به نه وي دغه طرح نور معظم متبرک ځایونه به نه وي گویا دوی وایي چې کلام صحیح دی خو په پنځو شرطونو کلام به سم وي ویونکی به یې سم وي اورېدونکي به یې لوړ خلک وي زمانه به یې سم وي مکان به یې سم وي نو که دا پنځه شرط موجود وي نو دوی سما قائل دي په دغو پنځو شرطونو باندې او له دغو پنځو شرطونو سوا صوفیا د سما مطلقاً قائل نه دي اگر که علماء ظاهر وایي چې سما مطلقاً ناجائز ده که شرایط وي که نه وي خو امام غزالی اور ابوالفتوح غزالی او دغه نور خلکو په دغه باندې دلایل قائم کړی دي چې سما جائز ده بلکې یو ظاهری عالم ابن حزم ظاهری موایي چې سما بالکل جائز ده داغه د منی دلایل نشته
په تصوف کې شیخ په دې پوهیږي چې د صوفي په لومړنۍ دوره کې د ذکر قلبي توجه او حضور نسبتا لږ وي او له هغو پړاوونو څخه چې نوی صوفي تیریږي د زړه د حضور پیدا کېده ضروري امر دی ځکه چې په صوفیانه اصطلاحاتو کې که ذکر په خوله ویل کېږي او زړه ورڅخه غافله وي نتیجه یې داسې ده لکه څوک چې تخم په شورزار مځکه کې وکري چې څه نسي ورڅخه ترلاسه کولای په کابل کې د تصوف څېړونکي عبدالباقی هلمن غزنوی په دې نظر دی چې د تصوف اصل او محور ذکر دی خو واجد بیا یو غیر ارادي عمل او خدای لطف دی چې له انسان څخه په ناڅاپي توګه ترسره کیږي
دا ذکر په عرفان کې اصل دی محور دی کلام الله مجید کې الله پاک د ذکر کثیر امر کړی فرض دی په هر مؤمن باندې د ذکر دې تاثیرات دی چې ما حضور ذکر وشي متداوم ذکر وشي یعنی د اسم نه سړی مسما ته کېدی شي سړی ورسېږي او که په حضور سره او په اخلاص سره ذکر وکړي او واجد یو غیر ارادي حالت دی حال دی چې د الله لطف دی په یو بنده باندې راځي یا اصولي یا موهبه د الهي چې غیر ارادي حالات چې د یو انسان نه صادرېږي دسې حالت کې یعنی په عادي حالت سړی داسې کار نه کوي او هغه د سړي په اراده هم نه وي دې ته واجد وایي خو بعضي کسان حتی د مانځه په سر هم داسې کارونه کوي یو صرف د مونځ په سر دا کار که غیر ارادي هم وي مونځ خرابوي په هر طریقت کې په هر سلسله کې خاص ذکر شته خاص طریقې دي خاص ذکرونه لري خو په اسلامي تصوف کې یو ذکر جهر دی یو ذکر خفي چې ذکر جهر په قادریه شریف کې دی او ذکر خفیه په نقشبندیه شریف دی همداسې د اهل شریعت ذکر خفیه ته ذکر جهر ترجیح ورکوي په مختلفو طریقتونو کې مختلف ډولونه دی د ذکر خو مشهوري همدغه ذکر جهر او ذکر خفي دی بیا په مختلف طریقو کې مثلا وایي چې ته څه ووایه مثلا په نقشبندیه شریف کې ذکر د اسم ذات دی الله الله ویل هغهم په نفس سره د وجود په مختلفو ځایونو سره چې کوم نښه کوي مثلا داسې تندی یا زړه یا مثلا د سر یا مثلا بیا قدرې شریف کې لا اله الا الله دی مثلا په نورو طریقو کې د ذکر نه مخکې د درودونو ویل دی یا مثلا یا هادي ویل دی یا یاهو ویل دی همداسې ذکرونه دی په مختلفو طریقو کې خو په عام ډول همدا جهر او خفي دی او د اسماء الحسنی د الله جل جلاله نومونه یا اسم ذات یا صفات د اسماونه یو اسم مرتوی هغه مسالک ام هغه په دایمي توګه ذکر کوي، یا پس له ارمانځه یا د ورځې مثلا زلزله ورته وایي، یا په نفس کې دایمي.
د تصوف په مسیر کې د خدای د ذات او صفاتو د اسماو یادونه یو غیر معارض اصل دی. په کوټه کې د تصوف او فلسفي علوم ښوونکی پروفیسر محمد شفیع اغا وایي چې په قران کې اذکار خپل وجود لري، خو صوفیانو بیا یو طریقه ورته جوړ کړه او په تصوف کې ځای ورکړي.
د تصوف چې اغا اول پړاو اغا انتهای شتر پړاو هغه چې د ذکر بل انداز او هغه خو ذکر په دې انداز چې موږ وایي چې هغه صوفي په زبان عام ذکر کوي، نو هغه اعلی حال وو. یا دویم دغه چرالی چې موږ ارشاد ورته ویل دغه د تربیت په ژمن کې، د تعلیم او تربیت په ژمن کې، هلته نو بیا دوی د ذکر ډېر اهمیت وکړي او د ذکر ډېر اهمیت یې مشترک یې راوښوي. او په تصوف کې د ذکر علا د ذکر الله تطمئن القلوب، دغه آیت دوی د تصوف بنیاد وګرځوي او د ذکر مراسبې مروج دي. د دې اسکارو چې کوم روحاني فایده صوفیا ولیدله هغه دغه اسکار مروج کوم او دغه اسکار په دغه طریقه تبنو، خو په قرآن او حدیث کې دغه اسکار خپل وجود لري، صرف دوی یو طریقه ورله مخصوص کړله او په تصوف کې دغه اسکار ته اهمیت ورکړي.
په ذکر او وجد کې که یوې خوا ته صوفي دا هڅه کوي چې خدای یاد کړي او د هغه رضا ترلاسه کړي، نو بلې خوا ته بیا په دغه ذکر کې هغه د ځان لپاره قلبي او روحاني سکون هم لټوي. په پېښور کې د مذهبي او ټولنیزو چارو کارپو ډاکټر فاروق احمد خان په دې نظر دی چې ذکر او وجد د یو نفسیاتي کیفیت نوم دی چې د دې لارې انسان سکون لټوي.
تاسو که خیال وکړئ نن چې کوم څومره زمونږ سایکالوجي دا یا نفسیاتي علم دی، په دې نفسیاتي علم کې یو بنده نفسیاتي طور باندې د مضبوطو لپاره بې شمېره بې شمېره ډېرې طریقې دي، لکه دا چې دی نو یو بیهیویئر خلک ده او دغه شانتې مختلف ډی کنډیشننګ دي، یو مختلف ډېرې طریقې دي چې د هغې په ذریعې سره هغه خپل یو مطلوبه مقصد ته چې هغه رسېدی شي. دغه شانتې تصوف ته ځان دپاره بعضې لارې جوړې کړې دي. دا لارې چې دي دا بندویلی شي چې د دې فواید څومره دي، د دې نقصانونه څومره دي، څومره ګڼې کېدی شي، ځکه چې دا قسم له شی نه منه دی او نه لازم دی. یعنی نه دا خبره شته چې کله ته لازم په دې لار باندې ځینو امداد اسلام لار ده، او نه دا خبره شته چې کله ته بالکل منه دی او ته په دې لار باندې نه ځې. نو هغه چې نه په تور باندې په وجهت کې راشي، نه دا په وجهت کې راشي چې دا ظاهره خبره ده چې دا اصل کې د انسان یو خاص نفسیاتي کیفیت وي چې په هغې کې هغه د دې خپل نفس نه د دې خپل ذات نه لوک دلچسپ شي. دا تقریبا هغه شی دی کوم چې په نفسیاتي اصطلاح یا په انګلیش کې ورته ایکسټزي ویل کېږي. نو دا ذکر کول، ذکر په خاص او اجتماعي طریقې سره کول، هغه اجتماعي طریقې سره په دې انداز کې کول چې د هغې نه انسان چې دی نو هغه د خپل جذباتو په یو لامتناهي سلسلې کې دی نو هغه ډوب شي. نو دا هغه شی دی چې دا به هر حال په تصوف کې موجود دی او دې باندې یعنی د دې نور تدیه او دې باندې د دې تایید یا د دې تردید یا د دې تنقید پر دې هغه بهر حال ممکن دی، هغه هیڅ خبره نه ده، لیکن دا د هغې یو جز دی.
په ذکر کې صوفي و دې پړاو ته رسیږي چې زړه او روح یې یوازې و خپل خالق ته متوجه وي، تر دې وروسته د ژبې پر ځای زړه او روح ذکر کوي. متصوفین وایي چې صوفي ته په دې حالاتو کې د فنا د مقام پیل هم کیږي. روحي ذکر د کلماتو او الفاظو ځای نیسي، حتی له صوفي څخه په ځینو نازکو روحي حالاتو کې الفاظ او کلمات له یاده وځي. ذاکر د مذکور د جلال و جمال او د مرحمت د انوارو د پلوشو په نږدېوالي کې فنا کیږي. په دې مقام کې الفاظ، کلمات او ترکیبات ټوله حجاب ګرځي. په دې لړ کې بایزید بستامي ویلي دي چې دیرش کاله مې ذکر کاوه، کله چې مې ولیده زما ذکر زما حجاب و. بلې خواته بیا جنید بغدادي ویلي دي چې تصوف ذکر دی، وروسته وجد دی، وروسته نه دا دی او نه هغه، تر څو چې نه صفاته هغه چې نه و.
زمونگ دا ویب پانے ایڈرس تے
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ دا سی لکو
MASHAAL radio@radio.com.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو اونیز خبرونه شیر او تصوف اورید. دا خبرونه درته د مشال ریډیو همکار احمد شاه اعظمی وړاندې کوي. لکه څنګه چې مو د خبرونه په سر کې درته ویلو چې دوی اونیز خبرونه لرو په دې غړی کې, نو د شیر او تصوف خبرونه تاسو واوریده او اوس له هغه وروسته زموږ یو بل همکار پامیر ساحل ستاسو لپاره د اقتصاد د دنیا خبرونه اقتصادي نړۍ جوړوي. نو اوس ل شیر او تصوف فرونی ورسته وخت رسیږي اقتصادي نړۍ ته. دا درته زموږ همکار پامیر ساحل وړاندې کوي. نو راځي چې خبرونه واورو اقتصادي نړۍ.
اقتصادي نړۍ
ستړي مشه. دا اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې بواوري چې په پاکستان کې د قدرتي ناورینونو د مخنیوي ادارې ویلي په سیلاب ځپلو سیمو کې د بیا ودانۍ کار پیل کړی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي د کابل بانک په بحران کې بهرنیان هم لاس لري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د هیواد د بجټ پور یا تاوان به په ورو ورو کم کړي. دا اونۍ په هیواد کې به په سربیا وغږیږو. له مشال راډیو سره اوسئ. د پاکستان د ناورینونو د مخنیوي اداره ان ډی ایم ای او د ملګرو ملتونو د پرمختګ اداره یو ان ډی پی وای په دې هیواد کې د تیر کال تر سیلابونو وروسته اوس د بیا ودانۍ لومړۍ مرحله پیل شوې ده. ان ډی ایم ای د سیلاب ځپلو لپاره د شپږ میلیونه امریکایي ډالرو د مرستو غوښتنه کړې ده. نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله انیسا اجمل را کوي.
د افتونو د نظم کمی ادارې ان ډی ایم ای او د ملګری ملتونو ادارې یو ان ډی پی ویلي دي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د کومک مرحله ختمه شوې ده او اوس هلته د بیا ودانې اولنې مرحله به شروع کیږي. د ملګری ملتونو ادارې یو ان ډی پی ویان مهرین سعید مشال ریډیو ته وویل چې د بیا ودانې اولنې مرحلې لپاره تر دسمبر میاشت پورې حکمت عملی جوړه کړې شوې ده. حکومت مرحلہ ختم دورست وس طبیا ودانے اولنے مرحلہ شروع کرے شوا. وس حکومت ملگری ملتنو او نورو مرستیالو پگڑا طبیا ودانے اولنے مرحلے لپارا یو گروپ جوڑ کرے دے کم بچے پیو کم دیر زیان مند ضلع کے تر دسمبر پورے طبیا ودانے پروگرام پورا کبھی پدی مرحلہ کے بام منگ پسیلاب زپلو سیمو کے خوراک کر کروندی صحت تعلیم صفا ابو کورونو ماحول او خلکو لا تحفظ ورکولو پاړه کار کوو. بلخوا د افتونو د نظم کامی اداري ویاند او ممبر آپریشن بریګیډیر احمد کمال مشال ریډیو ته وویل چې دا وخت ملکی د سیلاب ځپلو لپاره شپږ ملیون ډالرز امداد ضرورت دی او د کومک په مرحله کې قریبا لس لکه خلکو سره په کر کروندې کې مرستې کړې شوې دي او د بیا ودانې اولنې مرحلې کې به یو سل پنځوس سره خلکو سره په کر کروندې کې مرستې کیږي. بریګیډیر احمد کمال زیاتوي چې د بیا ودانې پاولنې مرحله کې به اول د سیلاب ځپلو لپاره کورونا دوباره جوړیږي.
زموږ دا وخت کار د بیا ودانۍ اولنې مرحلې لپاره یو صحیح حکمتي عملي جوړولو وروسته په هغې کار کول دي. د سیلابونو له وجې د ټولو نه زیات کورونو تباهي په سیند صوبه کې شوې ده او په خیبر پختونخوا کې هم څه قریبا دوه لکه کورونه تباه شوي دي. دغه شان په خیبر پختونخوا کې د نهرو نظام ته هم ډېر زیان رسېدلی و او اوس هم که په وخت سیلاب ځپلو لپاره امداد ورنه کړی شو نو راتلونکي فصل ته به ډېر زیان ورسي. بلخوا د کومک مرحله به موږ تر پنځلسم اپریل ختمه کړو ولې اوس هم د سیلاب ځپلو لپاره موږ ته د شپږ ملیون ډالرو امداد ضرورت دی.
یعنی دی وی چې تیر کال د جولای میاشت سیلابونو له وجې په ملک کې قریبا دو کروڑ خلکو ته زیان رسیدلی وو او د ولسو سو نه زیات خلک مړ شوي وو او قریبا اتلس لکه کورونا پکې تباه شوي وو. انیسا اجمل مشال ریډیو اسلام آباد.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي د افغانستان د بانکي سیستم په اړه څېړنې روانې دي. د نوموړي په خبره هغه ستونزې چې کابل بانک یې وځپه باید تکرار نشي. کرزی وایي د کابل بانک لانجې دوه اړخونه درلودل چې یو یې کورنۍ او بل د باندینه وو چې دا بانک یې له ناورین سره مخامخ کړ. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون او ځینو نورو بهرنیو کسانو ویلي ول چې د کابل بانک موضوع د نړیوالې ټولنې او خلکو باور
د افغانستان پر مالی سیستم کمزور کړی دی. نور حال د معصوم میوند پر رپورٹ کې
ولسمشر حامد کرزی وایي د کابل بانک اقتصادي ناورین کورنی او بهرنی لاملونه درلودل چې په هغه کې د دې بانک د اداري پلاوي غفلت او د بهرنیانو ناسب مشورې شامل دي. ښاغلی کرزی خبرداري ورکوي چې د بانک په خوانی شریکان بیا نس کولای چې په بانک شراکت ولري او دوی باید په یو میاشت کې خپل حسابونه خلاص کړي.
قسمت دیگی بانک که سهامدارای قبلی بانک هستند و قرضهای نادرست است.
د کابل بانک بل برخه د هغه پخوانی شریکان دي چې ناسم پورونه اخیستي او ناسم اقدامات کړي. هغه اوس د بانک له شراکت استل سوي دي. دوی نور په دغه بانک ونده نه لري. هغه چې پورونه ورکړي او اخیستي په یو میاشت کې به حسابونه خلاصوي. هغه چې حسابونه خلاص کړي خدا او چې حسابونه نه دي ورکړي افغان دولت به ورسره قانوني چلند وکړي.
ولسمشر کرزی وایي ته مده چې د افغانستان بانک په امریکا او نور اروپایي هیوادونو ته چې د افغانستان پیسې په بانکونو کې خوندي سوي یو لیک ولیږي او له هغوی څخه به وغواړي چې د افغانستان پیسې بیرته راولیږي او هغه کسان چې دا پیسې وروړي هم افغان دولت ته وروپیژني. همدارنګه د وویل چې یوې معتبرې امریکایي ادارې په کابل بانک کې تر ناورین پیښېدو درې میاشتې وروسته هم د افغانستان بانک تر دغه بانک په اړه ناسم راپور ورکړی او ویل یې چې د کابل بانک کار په سمه توګه روان دی. ولسمشر کرزی ویل دغه ادارې څخه افغان دولت څېړنې پیل کړې. ای
ادارې امریکایي پرایس واټرز کوپر در زیر تحقیق دولت افغانستان هستن.
دغه امریکایي اداره پرایس واټرز کوپر د افغانستان د دولت تر څېړنې لاندې ده. کله چې د فساد پر ضد مبارزې خپلواک ریاست او زمونږ څارنوالۍ او اقتصادي ارګانونه د پریکړه ته ورسیږي چې د ادارې په قصدي توګه او یا هم د کوم بل دلیل له مخې د افغانستان دولت غلط راپور ورکړي، د افغانستان د دولت تر عدلي تعقیب لاندې براسي او محاکمه وسی.
ښاغلی کرزی وویل هغه د ادارې چې امریکا او اروپا ورته د افغانستان د بانکي سیستم د منظمولو لپاره سلګونه میلیونه ډالر ورکړي، نه یوازې دا کار یې ونه کړ بلکې دولتي ادارو ته نور ستونزې هم پېښې کړي. دوی وویل چې دغه دولتونه او ادارې باید افغانستان ته ځواب ورکړي. کابل بانک دولتي او غیر دولتي کارکوونکو ته د معاشونو ورکولو ترڅنګ د افغانستان په اقتصاد کې یو مهم بانک بلل کېدی. افغان چارواکي وایي د دې بانک ناسم ادارې دغه بانک د لمنځه وړلو له خطر سره مخ کړي. راپور نو وایي چې په دغه بانک کې لوی ونډه د شیرخان محمود کرزی او د ولسمشر د عمر سیال د ورور به.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې هیواد کې د بودیجوي یا بجټ د پور د تاوان تر 4 ټریلیون ډالر پورې د راوستو پلان وړاندې کړی دی. د امریکا دا پور به تر 12 یا لدې په کمو کالونو کې ښکته راوستل کیږي. د امریکا په جارج واشنگټن پوهنتون کې د وینا پر مهال اوباما د مخالف ریپبلیکن ګوند پر دې ګام نیوکه وکړه چې په بجټ کې د کمی راوستل شي. نوموړی ویل د مشرانو خلکو او د نسمنو لپاره دا ګام ډیر سخت دی.
موږ یو داسې ولس یو چې یو براعظم ته مو قوت راوړو او دلته مو لاره جوړه کړه او داسې ټولنو ته مو رڼا راوسته چې په تورو تیارو کې ډوبې وي. موږ د جی آی د قانون تر مخې یو نسل کالجونو یا پوهنځو ته ولېږلو او د میلیونونو مشرانو ژوند مو د ټولنیزې ساتنې او روغتیایي پروګرام تر مخې وژغورولو. موږ په ساينسي او تکنیکی پرمختګونو او ایجادونو کې د نړۍ مشري کړې ده چې لکه بلې د میلیونونو خلکو ژوند بدل شوی دی. دا هر څه ښایي چې موږ څوک یو. دا هغه امریکا ده چې زه یې پیژنم.
This is the America that I know. دا امریکا د بجټ پور د مهال 4.2 ټریلیون ډالر دی. یو ټریلیون د زر عرب مساوي وي. اوباما ژمنه کړې ده چې په ورو ورو به د هیواد مالی لار سموي. هغه څلور داسې ګامونه خودلې دي چې تر مخې به دا پور یا تاوان کم کړل شي. لومړی خو دا چې کورنی لګښتونه به کموي. دویم په دفاعي بودیجه یا بجټ کې د پیسو بچول. دریم د زیاتو روغتیايي اسانتیاو راکمول او څلورم د مالیو یا ټیکسونو په نظام کې اصلاحات راوستل. د مالیو په نظام کې د اصلاحاتو په ترڅ کې اوباما غواړي چې پر هغو کورنیو چې په کالنی ډول له 2.5 لک ډالرو زیاتې پیسې ګټي د ټیکس لږ زیات کړل شي او له دې کورنیو ته د مالیو د بیرته ورکولو یا کمولو پریکړه د بیرته واخیستل شي. دا هغه خبره ده چې نوموړي په تیر مهال کې هم په بیا بیا کړې ده. د وینا پر مهال اوباما ژمنه وکړه چې تر 2023 زیږیز کال پورې به د امنیتي چارو د نظام له لارې 425 اربا ډالر په داسې توګه بچ کړي چې د هیواد امنیت پوره ضمانت به هم ورکړل شوی وي.
د امریکای اوږدمهاله امنیت ته تر ټولو لوی اوږدمهاله ګواښ د پور یا د قرض دی. نو څنګه به چې موږ له کورنیو لګښتونو یا خرچو زیات بچت کوو، نو همدا کار باید موږ د دفاع په څانګه کې هم وکړو او دا کار به موږ په دې ډول کوو چې ځان هم په حفاظت کې وساتو.
ourselves safe.
اوباما زیاته کړه د هغه دفاعي مشاورین به د امریکا د مخو وړتیاو یا صلاحیتونو او په بدلیدونکو کې نړۍ کې د کردار بیا کتنه کوي او بیا تر هغه وروسته به دا پریکړه کیږي چې په کوم ځای کې د بچت گنجائش شته دی. او سم دونه هیواد سربیا په جنوب ختیځ اروپا کې پروت هیواد دی چې د اټکل تر مخې آبادی له درې اویا لکه زیاته ده. سرب ژبه د دې هیواد رسمي ژبه ده. البته هنګري، بوسنیایی او رومانیایی ژبې هم پکې ویل کیږي. بلغراد د سربیا د پلازمینې نوم دی. په دې هیواد کې تیل، ګیس، سکاره یا کولا، اوسپنه، مس یا تانبا، زنک، پارا، کرومایټ، سره زر، سپین زر، مګنیزیم، چونه، د مرمر تیګه او مالګه پیدا کیږي. د 2010 زیږیز کال د اټکل تر مخې د لیبیا ټول ناخالص ملي پیداوار 8.92 ارب امریکایي ډالر وو. په همدې کال کې اقتصاد 1.5% وده کړې وه. په سربیا کې سړي سر کالنۍ ګټه 11,000 امریکایي ډالر ده. د سربیا د اقتصاد 12.6% برخه کروندګري، 1.9% صنعت او پاتې برخه د خدماتو څنګه جوړوي. تیر کال دلته د بیکاری کچ 19.2% ته رسیدلی وو او د دې هیواد د ټول ناخالص ملي پیداوار 1.4% برخه په حکومتي پورونو کې حسابېده. لدې اعدادو ښکاري چې د سربیا اقتصاد له زختو ستونزو سره مخامخ دی. په دې هیواد کې 8.8% خلک د غربت تر کرښې لاندې ژوند تیروي. د اقتصادي نړۍ د خپرونې په دې برخه کې د سربیا د سندرغاړي بوبان رایوویچ سندره چرنا لالا درته خپرو. په سربیان ژبه کې چرنا لالا د تور لالا ګل ته ویل کیږي. د دې سره د اقتصادي نړۍ خپرونه پای ته ورسېده. تاسو د اقتصادي نړۍ خپرونه له مشال رادیو د هرې جمعې او د شنبه په ورځ اورېدای شي. Kiša će, kiša će, duvaliti, hej!
اقتصادي نړۍ.
دا مشال ریډیو ده.